چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکراین کې د دوی ملکی اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سترګې شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروس یې په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټون کې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره یې د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. گروسی ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې یو میاشت مخکې هم د دوی لخوا کتل سوی، خو د پواینا هلته کوم اټومي فعالیت نه دی لیدل سوی. په عین حال کې فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم په خپله ګډې اعلامیه کې د روسیې هغه ادعا چې د اوکراین لخوا یې د ککړو بمونو د جوړولو په باب کړې وه رد کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د اوکراین لخوا د ککړو بمونو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداري ته واشنگټن پام نه دی کړی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د مسکو دغه ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې د روسیې تازه ادعا هم ردوي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ناټو متحدان دغه ادعا ردوي او روسیې ته نه ښایي چې په اوکراین کې د کړکیچ زیاتولو لپاره له دې ادعا د پلمې په توګه کار واخلي. داسې اندېښنې شته چې مسکو ښایي په دې پلمه د اوکراین په وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي واشنگټن تر اوسه داسې نښې نه دي لیدلي چې روسیه دې د اټومي وسلې کارونې ته ځان چمتو کړی وي. هغه ویلي که روسیه هم په اوکراین کې لکه ککړو بمونو یا نورو اټومي وسلو کار واخلي، دا کار به روسیې ته ناوړه عواقب ولري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم هنري نندارتون روان دی. پرې خپرونه کې له افغان رسام اقبال ترنک سره شغیدلیم. دې په خپل نظر اکاډمیک انزور را پیښنی
د خپل خط په هر حس باندې پوسی د دې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
د بوند پانتون د پرختي تحقیقاتي مرکز د جګپوري څېړونکو ډاکټر فصل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. د لافغانانو سره شمنه کوي
زادر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څېړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستیو کې شیرونه لرو.
دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل اوس په دوه شناختو منجوره یو مورکه یو څراغ.
په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د آغا خان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوي قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستی وي. جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
له یو کال هلو ځلو وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ایښودل شوي. دلته د افغان ښځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوا یې په لږ واټن دویم پورت ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پوښل شوي چې د افغان ښځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او تر څنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کېږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشتي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډېره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. وروسته تر دې چې پروسږ کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمېر هنرمندان له افغانستانه ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډې راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تره و، دغه کارځای و، هنري مرکز یې و. له هغه سره مې کار کړی و نثار ایثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم، هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله، چې بیا تحولات رالو، بیا دې خواته را کډه شوم.
ښاغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنګه رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې یې له حقیقت لرې دي. یو سړی دی، تر ونې ونه جګه ده، پښې د انسان په رنګ دي خو منګول لري. له ښاغلی ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وار له مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي، که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ده ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څه وخت مخکې زه کابل کې وم، زما یو چرګ و. دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی، د ده په پښو کې یو چیره تړل شوی و، دا پرې شوی و. یعنی اتمن د خپل شکولی و بېرته راغلی و. دی چې د چا کره ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلود، چې ده ځان را خلاص کړی و. بېرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وډ را لوی شوی ده. د ده دا چهره چې ما ولیده، د ده دا سیستم چې ما ولیده، دا د پښې چې مې ولیدې، ما ته یې ډېر څه را زده کړل. ډېر څه په دې را زده کړل. ما ویل چې کاشکې زموږ ډېری هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل شوي دي، کاشکې دوی دغه خپل د پښو پړې وشکي او بېرته هغه خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ پښه چې ده، دا زه په ډېرو ځایو کې کاروم. زما په اوسنیو اثارو کې چې ده، په نویو اثارو کې، په ټولو کې د چرګ پښه ډېره زیاته کار شوې ده.
که چېرته یو څوک زما په څېر چې هغه په رسم باندې نه پوهېږي، که ستاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، دی ولې باید دا ومني سي په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډوله انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي، هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې اثار دي چې هغه باندې عوام نه شي پوهېدای، او هغه ته داسې یو څوک په کار ده چې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنې مثلا که څوک غواړي چې زما په اثر باندې پوه شي، باید د هغه په اړه دی هم یو څه لټه وکړي، دی هم یو څه وګرځي.
په نورو هنرونو کې، مثلا په داستان کې یا په شعر کې، د سمبول د پیدا کولو له خاطره یوه نقشه دا ده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن په رسامي کې که تاسو خپله په اروپا کې د یو چا رسم ګوري او یو ناشنا رسم یې حقیقت ته ورته نه وي، وار له وار هم حکم کول شي چې دغه برخه سیمبولیک ده او کنه د امغه هنرمند نور آثار هم باید وګوري.
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په هغو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په هغو باندې هغه خپل مسلک والا پوهېږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنګونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لویدلي خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی اغه د اثر د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ څخه مخ کولای شو د پر اغه مفهوم باندې ورچی، او بیا که ونه رسی موږ باید دای مطالعه کو، یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپی دا وای دا څه معنا دا وای چی دا کنه په معاصر هنرونو کې. او چې کله دای مطالعه کې د ژوند لږ یې د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي د مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی دی، دغه سمبولونه چې کارولي دي دای د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده، یعنی په خپله له اثر هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ اغه سیمبولیک اړخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه ډیره نسبت عادي تناسب ته وجده پوزه ده. څوک به څه پوهیږي چې د دې هدف څه ده؟
نو خو دلته باید دی پیکاسو وپیژني دغه په ژوند کې څه واقع شوي دي چې د داسې یو اثر جوړ کړي دي او په کوم رنګ یې جوړ کړي دي. بله دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې اثر سي دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی د رازړیږي، له دې څخه خلک رقم رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کې چې مثال زموږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ چې مثال کېدای شي هغه ور په یاد شي. کېدای شي یو انسان دې کتاب ته ورته کې چې مثال یو انسان د یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دوی تر کومه حده پورې له دې څخه کوم هدف اخستای شي، یا د خپل ژوند مطابق هدف ځینې اخستای شي. بلکې چیرته یو څوک وغواړي چې په دې باندې کرا او دقیق پوه شي، مثال د ریسرچ لپاره، بیا دی کولای شي چې هنرمند مطالعه کړي.
ستاسو رسمونو ته به راوګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چی شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامی کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګانی یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنګ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي. خو اکاډمیک څخه می هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی، د خپل خط په هر حس باندې پوسی، د شي کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنکسب د فیسبوک پر پانمو غټ لیکلي دي چې هر څه بدلیدون کې دي، رسمونه مو څومره بدل شوی دي لپایله تروس؟
ډیر زیات شیبر صاحب، په انزورګری کې دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاو، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. وروسته وروسته مې فکر وکړ چې دا کار خو یو کامرا هم کولای شي، یعنی یو کامرا تر ما ښه عکس اخیستای شي. دا یو انزورګر او د کامرې تر منځ فرق به په چیش کې وي. بیا را ولاړ شم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې مې یو مفهومي تغیر راوستی. مثلا د چا پورتریت به مې کار کوسي، هغه ته به مې بیخي خوله نه وه ورکړې، یا به خوله بیخي نه وه. بیا له هغه وروسته معاصرو هنرونو ته واوښتم. معاصرو هنرونه چې دي په هغه کې، نو یو مخ د هنر په برخه کې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه چې په هغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخیستای شو، په انځورګري کې اخیستای شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کړو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعر، له داستانه تاسو ته الهام درکوي چې رسم وکړي؟
ډیر زیات شیبر صاحب، د شعر په برخه کې چې ده یعنی زما ډیر تغیر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغسې نور د اوس عصر تکړه شاعران دي چې د هغوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغسې کله زه لولم ما ته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مازغو کې ما ته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولی شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویښیم.
له افغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننې، پابلو پیکاسو اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي په 1903 کال کې د 22 کلونو په عمر مړ شو. دی وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا وس راکوي چې حقیقت درک کړو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه.
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو له څو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د هومالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پوهنتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپوري څېړونکی فضل اختر دی. د دې پرې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. ښاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې دکتورا لري. د دې په وینا د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه شکل د سلواکیا او هنګری ولسمشرانو هم ونډه اخیستې وه. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واورې په پوښښ کې د میاشتې او کال لمخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2014 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د هومالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نمونه لیکل شوی دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
دغه ایډیټران چې دي مؤلفین د څلور کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بن پوهنتون دی، نونیت کمار په نوم باندې، دا نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا چې په تالیف کې کومک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش شمالیا کې تخصص لري، خصوصا د واورو او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رایوزای کولو وظیفه ورته دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو د لپاره دوی کار کوي. په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید د ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا د کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنځه چې کمیټونه ورکی او نظر ورکی چې باید څنګه مختلف شو. نور داخل فصلونه چې دي، هغه هر یو فصل تر دوه او درې نو اخله تر شپږ وو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې ایډیټ کوي؟
دوی ایډیټ کوي، ته نه تحقیق پکې د دوی نه شامل. شاید یو ونی ما مقاله کې د هغه وی د دوی خو داسې نه ده، نورمال حالت کې د دوی تحقیق برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بله، سبا نورو خلکو هم چاپ شوې.
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 درشو زیاد دي، دقیقا نشم ولی 15 درشو زیاد دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فصلی که شلی او که هر څومره وي چې یو کس لیکلی وي هغه ته بیا کتاب وایي، او چې مختلف کسان پکې لیکنې چاپوي هغه ته مجله وایي. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو پلاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وجدا یو کس ته اوس خبره نه و، او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې په چې پاره کې بوتان دی، هندوستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی پکې نو دومره ملکونو چېرنه دی یو کس ته وس کار نه نو دی وجنه دلته ډیر لیکوالان دی دا مجله نه ده دا یو ساينسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق ته یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي تمرکز کوي نو دی وجنه ډیر لیکوالان لري هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري
اختر صاحب د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی نو ستاسو ونډه تر نورو ډیره ده په دې کتاب کې دا علت ده
د افغانستان بارا کې کوم فصل ما لیکل دی هغه اولین لیکوال زیمه بیا د ماسر سنور پروفیسوران دي سنت پوهان دي چې هغه مرسته په دې کې شامل دي دی وجنه هغه کریډیټ ټول ټیم ته ځان خو هغه ابتدا د تحقیق زما و په دې کې منګه د افغانستان په صورت عموم د افغانستان د ریه او زبانې د اوبو پارک باندې بحث کړی دی نو دغه وجه ده چې زما نوم په اول سر کې راغلی دی
ساینسي مقالې خو عموما کاپی رایټ ډېر سخت وي څه ډول افغانان استفاده ترې کولی شي
په ټوله کې افغانستان کې د اوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډېر زیات کم شوي یا د نش برابر دي هغه څوک غواړي چې نه استفاده وکړي هغه یا څېړنوالان کولی شي هغه کس چې د اوبو برخه کې پلانګزاري کوي څېړنې کوي د پوهنتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولی شي استفاده وکړي او په دې کې د ضرورت داري افغانستان کې تر اوسه په سیمه پلانګزاري کېدله هغه اکثره بحث په دې راڅرخېدل شي ارقام نشته نو ارقام نشوال د وجه فرضي شیان بکېدل دا کومه کې چې د اوبو په بحث کې کومه پلانګزاري کېږي مثلا د افغانستان 90% د بچ راځي هغه د واورو د پوخ د ویل کېدو د لارې راځي په دې کې موږ هغه محاسبه کړې دي چې د واور پوخخ څومره کم شوی یا زیات شوی دی مثلا یا په کوم میاشتو کې کم یا زیات دی په 2003 کال نو واخله تر 2013 کال پورې د واور په پوخخ په کمښت یا زیاتوالي باندې باس شوی دی په دې کې نو موږ هغه پښتني کولای شو چې د پلانګزارۍ لپاره د ډیری موادو دغه نتایج چې موږ یې د دې نه په پلانګزارۍ په برخه کې استفاده وشي اگر چې دا کتاب ډیر قیمته دی فکر کوم زمونږ فعلی د ماسلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکي چې دغه مواد ته حتی لاسرسي پیدا کړي دغه وجنه زاجر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په مفتاتو غاغي سره وړیا تو غاغي سره د مواد شریکم او کلا نور تشریح ته ضرورت ولري خوشاله بشم چې سره کومه کوم پاغه مواد شریکولو کې او دغه په تشریح
کولو کې په روسیو کې د پکتیا د پانتون وو استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسي هم ډېر روشانو ته څوک نه لري لنړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو پرنګ آشنا نه وي دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي ډېر سخت دي په دغه پانتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي تاسو مرستې ته حاضر یاست مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کې او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي
به یې ولې نه د ډېر عزت خوشاله شم چې چیرته د افغانستان په هر پوهنتون کې کا پکتیا د هرات د کنګراد د کونړ د لغمان زمونږ تحقیقات چې ټول افغانستان لپاره دي د افغانستان ټول دریایي او ځې په بازو کې کابل دریایي او ځې صرف په بازو کې د افغانستان ټول دریایي او ځې دي زه هر وخت فلش تا تمدایم چې دغه مسلین سره یو لټر واخلم مثلا یا د سره سیمینار ورته جوړ کی ما دعوت کیږي تا په هر څومره چې ما په واسو توان کې وینم دغه غواړم د مواد سره مفت شریکم او غواړم د دې سره څو ساعته باسونم داسې ولرم چې دوی احیانا غواړي په دغه شانتي ورته مسایل باندې بحث وکړي چې چونکی تحقیق لپاره متاسفانه په تیرو کلونو کې هم اوس هم دولت ته بودیجه نه لرله زمونږ افغانستان د یو د فقیرترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تړونو لپاره د بودیجه ورکړي دا ډېر زیات پیسو ته ضرورت لري په دغه صورت کې اگر هغه شي چې زمونږ د وسکی هغه د مواد شریکونه ده یا د وسره سیمینارونه ورکول دي او د وسره پوهاوی ده او کدي غواړي هم د سي ورته چې نه دی وکی د لسانس په کچه باندې لسانس په کچه باندې یا د ماستری په کچه باندې زه او زه به کوشش وکړم چې زمان نور ملګری هم ساينس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بون پونتون کې یو غټه اداره کړي دي کوشش به وکړو چې دغه شانتي د دوی سره سیمینارونو کې کومه کوکو دغه مواد سره شریک کوو دا ورته تشریح کړو
له شغل اختر څخه په مننه د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو سروش کتاب لورنځي په کابل کې د افغانستان نظامی تاریخ چاپ کړ دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړه لیدي د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ ښاغلی علي احمد جلالي د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کرمی پښتو ته ژباړلی دا کتاب درلس فصله لري چې لومړی فصل د اسکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم یرغلونه شوي دي غور باندې طالبانو تر لومړي ځل تر اتګه پورې په 1598 صفو کې په ښه کیفیت وزیري سایز کې چاپ شوی ده.
کابل کې علوم اکاډمي د سیرنوال محمد آصف احمدزی کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ. دا کتاب 544 مخه لري او په دې اثر کې د 1498، 1499 او 1400 لمریز کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي. د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کنفرانسونو، ادبي محفلونو، مشاعرو، د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نېټې، د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او رادیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوې دي. دغه اثر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي. اوس هم د دوه کال مخکې یو کتاب بیواکه صورتونه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل ښکلی اثر دی چې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. دا کتاب په خوست کې د 12 ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده.
په دغه کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستي ادبي نظریه موږ ته راوپیژني او پر فیمینیزم مو پوه کړي. لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی: فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو نه هغه خوځښت دی چې په لویدیځ کې رامنځته شوی دی او بیا یې پر تاریخ هم بحث شوی دی. مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو، کوم پړاوونه یې وهلي، تر کومه ورسې ټولنې ته یې ګټه څه ده. نو د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی، پراخه بحث شوی دی. د فیمینیزم موخه دغه ده چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي، یعنې دغه جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي. بل بحث د فیمینیستي کره کتنې په هکله دی، دا یو ډېر مهم بحث دی. د فیمینیستي کره کتنې موخه څه ده؟ فیمینیستي کره کتنې په اړه استاد وایي، فیمینیستي کره کتنه نروکي د متن په همدغو داخلي عنصرو کې شمېري چې د معنا په اړه برسېرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو او نړۍ ته د نارینه زاویې کارونه هم ده. د فیمینیستي کره کتنې موخه دا وه چې متونو ته د خپلو ښځینه انګیرنو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده. یو بله موخه د نوي پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي. او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده. نو بل په د سبکونو وړې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوی زیاتول هم د فیمینیستي کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته. چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات راټول کړي، بلکې په هغه تحلیل کړي او شنلي دي. دا زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی او په راتلونکي کې امیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. ولسی ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لیوه خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډېره د ښځو لخوا ویل کېږي، نو ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې. نو په دې باندې هم بحث شوی دی. مثلا ځینې وخت له خپل توان څخه سر ټکوي او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي. په دې باندې هم استاد بحث کړی دی. د هغه لنډۍ راوړي دي حکومې د ښځو له لورې ویل شوې ده او خپل فریاد ورکې کړی ده. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نورو لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتاً د فیمینیزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وغواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده. بالکل دا هر څه کولای شي او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري. نه داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي، هماغه څه چې نارینه کولی شي آسانۍ ښځې هم کولی شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د حالت تعلیم ته فکر کېږي خو د انجلۍ نه کېږي، او بیا کله انجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي، او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یوه ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د تې په ارزښت هم پوهېدلې چې تېب ولوله. یعنې د نورې پوهنځۍ زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو؟ چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو؟ نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو؟ یعنې نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنې په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب د پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي، خو نه یوازې په فیمینزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي مینه مدا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ور باندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموي او نعیمی غنی شعرونه لرو، خو مخکې تر دې شعرونه د شعر وی ځالې تصور ښکارا کوو. د افغانستان د نن بهیرونه په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبی بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 3م کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له لومړي ټولګي تر ننه د بهیر ته ورځي. د ده په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملي زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو، له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ووایو مطالعه وکړو. نو د مطالعه لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د 3م کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړي چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې دا بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلي پیغام کې وویل.
پکنا علمي ادبي بهیر خغه بهیر د چونی زناست لري. په هر ناز تکي درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخې بلا بلې برخې لري، کتاب خودنه، کرکتنه، ادبي یا علمي لیکچر، او دریمه مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورزي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د 2م ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي.
وایي نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې، بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیږه له ځوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق له ملګرو ډکیږي. تیانا علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څېړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی، او د کرکتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډې وډې شوې، چې په وروستیو کې دا بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي.
په ګردیز کې د پکتیانا ادبي بهیر راپور و. په ادبي بهیرونو کې نجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډېره لږ برخه اخیسته او نن سبا نجونې او مېرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري. خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نه شي پټولی. که لنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو حال به یې څه شي؟ د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی.
عجیب لوبه د ترمنځ د سیلی او څراغ طوفانی شپه ده. په خطره کې مې کېږده یو څراغ چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري. چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ او څراغ. دواړه د یوې ادې زامن دواړو یو بل ووژل. دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل. اوس په دوه شناختو منجوره یوه مورکه یو څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت سپې اړوي. ګړۍ په څومره تقدس د وخت سپې اړوي او کور دی ټک له انتظاره د کړکۍ یو څراغ. ځنی ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي. ځلی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړي. چا سره هم وي د یوې مړې ډوډۍ او څراغ. آبا ما نه وی په تعلیم به د شمله لوړه کم. آبا ما نه ویل چې نخه ستا پګړۍ او څراغ. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله. په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ او څراغ. په ټوله لاره ډارېدمه په نجلۍ او څراغ.
مینې صابر د نعیمې غني شعر د کلمه کوه. له دوی مننه. د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسېدلی یو. په یوه بل شعر مو بیا هم د ادبي تندې د ماتېدو هڅه کوو. لا عابدې سپوږمۍ څخه په مننې چې دا شعر یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلی.
ته خو وې زما زړګي کې ډېره شوی. ته خو وې زما زړګي کې ډېره شوی. زه نو ولې تر کعبې در سره لاړم. ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی. ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی. د جنون تر دایرې در سره لاړم. مورې هغه ورځ به هیر نه کړم زه چې. مورې هغه ورځ به هیر نه کړم زه چې. لوڅې پښې تر هدیرې در سره لاړم. ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه. ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه. زه تر هرې ارادې در سره لاړم. ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي. ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي. زه تر عرشه پیمانې در سره لاړم. ته مې هیله ته ارمان ته مې زړګی وې. ته مې هیله ته ارمان ته مې زړګی وې. د ژوندون له زاویې در سره لاړم. وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه. وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه. تر آخرې ثانیې در سره لاړم. زه د مینه کنری تار کې تړلې. زه د مینه کنری تار کې تړلې. په وړوکې اشارې در سره لاړم. ګوره ستړیم د جنګ سوله غواړم. ګوره ستړیم له جنګ سوله غواړم. ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم. زما یادونه زما خوبونو کې سار یې. زما یادونه زما خوبونو کې سار یې. زه له خپلې حافظې در سره لاړم. خلک وایي چی تتلی خوزلا هم یم خلق وای چی تتلی خوزلا هم یم پا همه غورز عدی در سر لارم تا چی ماند جوندون حساب گفتلو تا چی ماند جوندون حساب گفتلو زد خدای تر اداره در سر لارم زمین استا پر غگ و منو زکا تا کول زمزمی در سر لارم ما دی مینکی شیرو نپخولا ما دی مینه کی شیرون پخول تر آخری قصیده در سر لارم تر آخری قصیده در سر لارم
دا بیدیس پوشمی لدی شیر سره دا ازادی رادو دا ادبی مجله رانغارو تر بلی ویمو زحمت شبر پا خدای سپارم پا مخموشه
ویش پا غم نرزیل گرد جوندون ویش پا غم نرزیل گرد جوندون دینی ملار مل نامت جوندون دینی ملار مل وش پغم نرزی کرد
بے درد وجنی بے درد